د مازیګر شپه په جې سوي قدرمنو دوستانو السلام علیکم زه فرشته جلال زیمه او د نن ورځې په خبرونه کې د یو ور بیا د ازادي رادیو د نن ورځې د دوو ورستیو خبرې مجلو څخه لومړی یې درته وړاندې کوم. را سره په سټوډیو کې امان الله میرزای دی او خبرونه به نوریاس نوري درته وړاندې کړي. خو تر هغه مخکې باید وایم چې په دغه خبرونه کې به تاسې په نیمروز کې د نننیو چاودنو له حاله خبر سئ. په نیمروز کې نن درې چاودنې سوي دي چې چارواکي وایي دوی انتحاري حملې وې او رپورټونه وایي چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې مړه او زخمیان دي. راځئ اول نوریاس نوري څخه د دې ساعت مهم خبرونه واورو.
سرکې څو مهمو خبرونو سره ټکي چارواکي وايي په نیمروز کې نن په دریزان وژونکو حملو کې لکه تر لګه شل تنه وژل شو او شاوخوا 50 تنه نور ژوبل دي. پاکستاني چارواکي وايي د هیواد په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې په نښتو کې درې عسكر او لکه تر لګه درويشت وسلوال وژل شوې دي. ایران نن ویل دا هیواد تیر شنبه د ورځې دوه زلزلو د ورانه او درغولو له چارو سره بهرنۍ مرستې امنی د سوریې پخوانی صدر اعظم ریاض حجاب وایي د بشار الاسد رژیم د هیواد خاورې په سلو کې دیش برخې باندې کنټرول لري. چارواکي وايي په نیمروز کې نن په څو ځنوژونکو حملو کې لکتر لګه شل تنه وژل شول او شاوخوا اته څلوېښت تنه نور ژوبل دي. په وژل شوو کې پولیس هم شامل دي. نیمروز والي عبدالکریم براوي وایي دغه حملې نن له غرمې وروسته په زرنج ښار کې وشوې. د نیمروز والي وویل دغه حملې یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې یو شمېر مشکوک کسان ونیول. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان لخوا په راکټي برید کې یو افغان پولیس ساتونکی ووژل شو. د کونړ لیوالي ویان وصف الله واصفي وویل د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نن سهار وختي نښته وروسته له هغې پیل شو چې په سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستې پاکستاني ځواکونو د باجوړ له سیمې برید وکړ. هغه وویل په راکټي برید کې د سرحدي پوستې یو پولیس ووژل شو او لږ تر لږه څلور نور ژوبل دي. واصفي وویل لږ تر لږه درې اتیا توغندي په سیمه لګېدلې دي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ له غرمې وروسته د طالبانو په یو کمین کې د ولایت د شیوي ولسوالۍ په مربوطاتو کې ووژل شو. د دې ولایت والي ویان محمد معروف راسخ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د شغنان له ولسوال سیف الله صادقي سره د هغه دوه ساتونکي او یو سرحدي پولیس هم وژل شوي دي. د راسخ په وینا د شغنان ولسوال د شکشم له ولسوال سره د فیض آباد ښار ته روانو چې ووژل شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. افغان لوبغاړي د لندن د اولمپیک په لوبو کې ګډون وروسته نن بیرته کابل ته ورسېدل. په دې اړه د اولمپیک په ملي کمیټه کې لوبغاړو ته د هرکلی ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې د کابینې او ملي شورا د غړو ترڅنګ د سپورت یو زیات شمېر مینهوالو پکې ګډون کړی وو. د اولمپیک په لوبو کې شپږو افغان ورزشکارانو ګډون کړی وو چې د تکواندو تکړه لوبغاړي روح الله نیکپا د برنزو مډال وګاټه. پاکستاني چارواکي وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې په نښتو کې درې عسكر او لکتر لګه درويش وسلوال ووژل شول. نښتې افغانستان پولیس نیجیریا ورغزو په دالینې سیمه کې وروسته له هغې رامنځته شو چې پاکستاني عسکرو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد ځپونکي عملیات پیل کړل څو په یوې غرنۍ سیمه بیرته کنټرول ټینګ کړي. چارواکو وویل په دغو نښتو کې لسګونه عسکر ژوبل دي. ورغزې د پاکستان د اوو قبایلي سیمو یوه ده چې پکې طالبان او القاعده سره په تړاو وسلوال پکې قوي مورچلې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه او افغانستان کې حملې ترسره کوي. د امریکا دفاع وزیر وايي پاکستان داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې د دې هیواد پوځ په پام کې لري. ډېر ژر افغانستان پولیس ته نږدې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي. لیون پنیتا اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق اکیانی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلېدو ژمنه کړې ده. نوموړي ویلي د دغو عملیاتو اصلي هدف به پاکستاني وسلوال طالبان وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پاکستان په شمالي ویدیځ قبایلي سیمه کې د سیمه ییزو حکومتونو د جوړېدو اعلان وکړ. د جمهوري ریاست لخوا خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې زرداري پرون په اسلام آباد کې د هیواد خپلواکۍ د شپږشپېتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې دغه اعلان وکړ.
The coming year will be the year of beginning of self-governance.
راتلونکي کال به په قبایلي سیمو کې خود مختار محلي حکومتونه د خلکو له دودونو او رواجونو سره سم په کار پیل وکړي. دا پر موږ د خلکو د یو باثباته او امن لرونکي هیواد پورو او په دې سره به دا سیمې د پاکستان د اصلي ټولنې د بهیر برخه شي. زرداري د غراز له نوي ګواښونو د پارلمان د حیثیت او وقار د خوندیتوب غوښتنه هم وکړه. ایران نن ویل دا هیواد تیر شنبه د ورځې دوه ځل زلزله د ورانیو درغولو له چارو سره بهرنۍ مرستې منی. مخکې د هیواد له بهرنیو مرستو څخه ډډه کړې وه. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد رضا رحیمي ایرنا دولتي اژانس ته وویل چې هیواد د زلزلې له قربانانو سره اوس د نړیوالو مرستو اخیستو ته چمتو دی. دا څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې ایران تر اوسه پورې زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په چارو کې له ستونزو سره مخ دی. دغو دوه زلزلو له 300 څخه زیات کسان وژلي او 3000 نور یې ژوبل کړي دي. د سوریې پخوانی صدر اعظم ریاض حجاب چې تېره اونۍ اردن ته وتښتېد وایي د بشار الاسد رژیم د هیواد د خاورې په سلو کې دېرش برخې باندې کنټرول لري. دا له هیواده له تښتېدو وروسته په عام محضر کې د حجاب لومړنۍ څرګندونې دي. هغه د اسد رژیم د خدای دښمن وباله. حجاب وویل دغه رژیم له رواني، مالي او پوځي پلوه د ړنګېدو په حال کې دی او پر نورو چارواکو هم غږ کوي چې له مخالفینو سره یو ځای شي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو رئیس وال ریموس نن دمشق ته ورسېده چې د هغو ملکیانو د مخ په خرابېدونکي بشري وضعیت مسله وڅېړي چې په دې هیواد کې د روانو شخړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي یا په جګړو کې بند پاتې دي. نوموړی به له حکومتي چارواکو او د سرې میاشتې د ادارې له سیمه ییزو مسؤلینو سره وګوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ دفتر وویل سوریې ته د ایموس د سفر هدف په دې هیواد کې مخ په خرابېدونکي بشري وضعیت او پر ملکیانو د هغه اغېز ته د خلکو پام راګرځول دي. ملګري ملتونه وایي له 1,500,000 څخه زیات سوریایان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي، خو ویل کېږي چې د کډوالو شمیر به له دې هم ډېر زیات وي. د اورېدې سات مهم خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو اورئ. نن په دې خبرونه کې په نیمروز کې په چاودنو کې د ګنشمیر کسانو د وژل کېدو او د زیاتو زخمیانو په اړه حال درکړو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې پاکستان په قبایلو کې د سختریدو په ضد د عملیاتو ژمنه کړې ده. په دې ارتباط ځانګړی رپورت لرو. افغان چارواکي وایي په کونړ کې پر عسکري پوسټه د پاکستان لخوا حمله شوې ده. په کونړ کې له یو شمېر خلکو سره جګړېدل
د قربانۍ تر ټولو کونړ ولس تیار دی چې د باندې ځانونه قربان کړي، خو یو لښت موږ خپل خاورو چاته.
په کونړ کې په دغه مسله باندې رپورت لرو. نن په نیمروز کې د غرمیز خورو صدرو بجو په شاوخوا کې درې چاودنی وسوي چې په ترڅ کې ګټ مرکسان در پوښتنو پراساس مړه او زخمیان دي. دا اوس را سره له نیمروز از مش خبريال احمد شاه فطرت د ټلیفون په لاین کې دی. احمد شاه، نور معلومات که در سرای پا دغه مسئله باندی؟
بله، سلام راندی کام. لگه تیم سیمام و انتیمر با کوشش کنی که نیم معلومات پیدا کنی. نیم معلومات شدی پیش کار، البته جدری پیش کنیم روز دیگری زهنه که بیتون و بیتون سیو. نیم معلومات داشتی که پدی بردون که اوویشت کسان و جلسوی که پا اوویشت کسان که کلرش ملکی دی و دری پولیسی. آم داشتن تر سر زیاد کسان پولیس او نور فرام وزیری دی چه ماشومان او شده هم پکی شامل دی. در نیمروز ولایت عام روغتیا رئیس دفتر نور احمد شیرزاد ازادی روی تو ویل چه سلو کسانی که سلوات را ایلی سلو لفت کسان تپیان دی. پا دو کسانی که در شلو تنو سعی وزیعت هم سامن لی دو ویل چه نور هم دوم امکانات ندره چه در غو که خوده ویلی تا دو روختنو ایلی چه تغییر در نیمروز ملکی رختون در بند در محمد رسول الله پنامه خصوصی رختون میتونید که در از اصلا در دایی لان دیدید. هم داشتن همدیر زورتون آقایی که دی نن دری نور در نوعی بیتون که چند کردید. در نیمروز همین خونان زدیر انتا هایی که شپل در نمان بیتون کنن در درو بجی و رسول پر نیمروز را اگرید کرده و که دری هدف رسیده دید و دری نور دی مست کردید که هدف داره چی وجه دید. همداشن دا وویل چې لومړی څېړنې دا ښیي چې دا کسان د پاکستان اوسېدونکي همداشن تر اوسه پورې وسروال طالبانو د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي او بلې چا مسدت په غاړه نه دی اخیستی.
د اتصالاتو د اتصالاتو له شمېرې څخه دا اوس یو پیغام راغی له نیمروزه د ازادي راډیو اورېدونکی حامد لیکي د طالبانو څخه چې جدي هیله کوو چې نور دي د مظلوم ولس راتلونکی اختر نه غمجن کوي او د نیمروز غونډې حملې دي نه کوي. احمد شاه، دا وایي چې دا د دغو اورېدونکو لپاره چې دا اوس راډیو اوري او مخکې په دې ارتباط ستا رپورټ نه و اورېدلی، دا حملې په دقیق ډول په کوم ځای کې شوی دی او دا تمخ کی ویل چې د ځاینو کې حمله وسوي چې د خلکو غنغونه زیاته ده
بل نو کچې چې ما سماو ان دنه اړین شایدان او د ځکه د اختر ورځې د نشار کې دې غواړي دا هم دې د سچان تدریس کې چې و د نیمروز ولایت د ملکي روښن مخه ده سید ځان ته بازار هم ډیر غنغونه ده اوان ته یو څه ساده پوسټه باندې چې پوسټه چرغې سید بل دې د مستوسات په تلونه د نیمروز نشار کې هم دې ان شي د سیمان ته کسان دې و سودا عمومي کې راځي د چیز د څنګه په نامه یو ځای لري هلته څو چاتم په سام د چیز د رانیو د سره چې د څل سی و په دا درې چې موږ دا ورې دي چې زه چې مونږ څنګه ته دې ما زه بل اوس چې انت دې ډیر و چې انت یو
ډیر زیاته مننه احمد چا کور دی ودان ترنو دوستانو تاسو په نیمروز کې د نننو یو چاودنو په ارتباط ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت رپورت واورید
Azadi Radio ta wa kuni sai fight against al qaeda
and our efforts in afghanistan now the role has changed al qaeda has gone down and taliban resurgence of kusum shor and we are not jahan is gone
rule boyak federal institute of safety i особенно властям region
wir haben ausführlich auch die afghanistan
ausstulo mahke zand afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare
د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا ویلی چې پاکستان د پاکستان امریکایي پاوڅه ویلی چې دوی د افغانستان سره په کرښه پروتو قبایلی سیمو کې د سختريتو وسلوالو ډلو په خلاف د پوځي عملیاتو د پیلولو پلان لري په دغو سیمو کې د القاعده سره تړلي د حقانی د شبکې مشران هم پټ دي خو دا چې دوی په ضد د پاکستان پاوځ د عملیاتو څخه خبره کړي کنه او په دې ارتباط نور جزئیات دا به د اسوسییټډ پریس په حواله د اجمالان رپورت کې واوري
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی دی نه پوهیږي چې د عملیات به کله پیلېږي خورته ویل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پاکستان د عملیات پیل کړي او مهم هدف به پاکستانی طالبان وي نه د حقانی شبکه پنیتا سره لدی چې د عملیاتو مهم هدف د حقانی د شبکې مشان هم نه دی خو بیا هم د کیانی د دې پلان هر کله کړي زه فکر کوم چې مهم هدف د پاکستان د طالبانو تحریک دی خو هر څه چې دوی د سیمې ته په تروریزم پسې د عملیاتو لپاره ورولي موږ هر کله کوو لیون پنیتا وای دوی په دې اړه له وګړي مودې رئیس خبري کولې کپا کوي وای ما په دې اړه چې دوی به کوم اقدام وکړي هله له لاس ورکړي خو وس دا څرګندې چې دوی غواړي د ګام پورته کړي لیون پنیتا ویل چې د پاکستان د پوه سره اړیکې وي خې سطحې تراخې شوې دي او زیاته کړې ده چې جنرال جان آلن اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ لمشر جنرال کیانی سره د حقانی د شبکې له کبله پر هغه اندېښنو هم خبرې کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو بریدونه
کوي
دوی د حقانی شبکې په اړه بحث کړی جنرال کیانی داسې نښې نښانې ښودلي چې دوی په وزیرستان کې هم د عملیاتو پر یو پلان کار کوي زموږ درک له دې دا دی چې هیله ده دوی به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه هم ګام پورته کړي زه دا نشم ویلی چې کله خو هغه نښې خانی چې موږ سره شته خی چې دوی به د عملیات زر تر سره کړي پاکستان بیا دارت کړی ویل دي چې د دوی ځواکونه د پاکستانی طالبانو خلاف عملیات کوي چې د پاکستان د حکومت سره په جګړه کې دي
په همدې مسله باندې سلطان محمد سرور د پوځي چارو د یو څارونکي جنرال عتیق الله امرخیل نظر اخیستی شغل امرخیل په دی روایي
دلته یو خبره مان تر ازي هغه دا چې دې زمونه کوي چې دې د پاکستاني طالبانو په مقابل کې دا عمل اجرا کوي ولې هغه د حدیث اصلا هلته د طالبانو مراکز دي هلته غوډي تمویلېږي او ته ټریننګ ورکول کېږي بیا افغانستان ته رالېږل کېږي د هو په اړه سکوت اختیار کړی دی یا ځان تیر کړی دی زمونږ اصلي مطلب دا ده چې د امریکایي قوتونه او خپل پاکستانیان د هغو مراکزو پر ضد عملیات وکړه چې هلته طالبان روزل کېږي او افغانستان ته رالېږل کېږي ساعت د پاکستان د استخباراتي کړیو مستقیما تر لزر باندې اصلا د پاکستان مطلب یو مطلب ده چې قبایلی سیمه چې هغه خود مختار سیمه دي او تاریخي لحاظ هم کله چې د انګریزانو سره د پاکستان د آزادولو موضوع دا خود مختار علاقې اعلان شوي دي پاکستان غواړي چې اصلا په حقیقت کې دغه علاقې وځپي او دا د خپل کنټرول لاندې راولي
خبری مجله اوری.
اوس به ورسو بلخ ته. د بلخ د والی ویان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د شوې پریکړې دفاع وکړه چې په مزار شریف کې د وژل شویو ایراني ډیپلوماتانو په نوم دي یو واټ ونومول سي. د بلخ د والی ویان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا کار د ایران د هغو همکاریو څخه د منند لپاره سوی چې د ده په وینا د جهاد او مقاومت په وخت کې ایران له افغانستان سره کړی دی. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغو ډیپلوماتانو په افغانستان کې جاسوسي کوله او باید دغه واټ د دوی په نوم نه وای نومول سوی. په دې ارتباط احمد زبیر ژمن له کابل رپورټ لري.
وروسته له هغه چې په مزار شریف کې د وژل شویو ایراني ډیپلوماتانو په نوم د یو واټ د نومولو مسلې په ولسی جرګې او مشرانو جرګې کې د خلکو د یو شمېر استازو سره وپاروله، د بلخ د ولایت مقام له خپل دغه پریکړې نه دفاع وکړه. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد وای د دې واټ نوم د والی عطا محمد نور په امر د یو ډیپلوماتیک عرف لمخې د وژل شویو ایراني ډیپلوماتانو په نوم شوې دی. ښاغلی فرهاد له ازادي رډو سره په ځانګړي مرکې کې وویل دغه واټ د ایران د کنسولګری وختنه د ایران د وژل شویو ډیپلوماټانو په نوم شوې دی.
هدف از نامګذاری اجازه
د دې سړک د نومونې هدف دا و چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې ورسېو کې په تهران ښار کې یو سړک زموږ د ملي اتل شهید احمد شاه مسعود په نوم کړی دی او په مزار شریف کې د ایران قونسلګری د بلخ ولایت مقام ته لیک استولې چې موږ هم داسې یو کار په تهران کې کړی دی. یو سړک مو د شهید احمد شاه مسعود په نوم کړی، نو ځکه د ډیپلوماټیک عرف لمخې لازم و چې موږ یو سړک د شهیدو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم کړو.
فرهاد ویل دغه سړک د دې لپاره هم د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم شو چې ایران په هغه دور کې چې د جهاد او مقاومت دور وباله مرسته کړې وه. نوموړي ویل دغه ایرانی ډیپلوماټان په مستقیمه توګه د مقاومت د جبهې په همکاري راغلي وو او په مزار شریف د طالبانو د حملې په وخت کې د ډیپلوماټیک عرف په خلاف ووژل شول. د طالبانو د وکمنې په وخت کې د افغانستان په شمال کې د ځینو ډلو ائتلاف د مقاومت په جبهه مشهور دی. بلخوا ځینې کارپوهان وایي چې دغه ډله ایراني ډیپلوماټان د افغانستان د کورنۍ جګړې په مهال د ایران له خوا د جاسوسۍ لپاره راغلي وو. یو تن افغان لیکوال او ژورنالیست رزاق مامون چې په دې حقله یو کتاب هم لیکلی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
زه مخکې سواری چې د استادات سره لیدلی وم په دې ټکي مې ټینګار کوله او هغې ته ویلی وم چې هغه کسان چې د طالبانو په وخت د ایراني ډیپلوماتانو په نوم په دې سړک وژل شوي وو ټول د سپاه پاسداران د حفاظت اطلاعات دپارتمنټ سره اله لرل او هغوی ټول مسلکي اپراتیفي او جاسوس خلک وو چې افغانستان کې فعالیت کوي او هغه وخت ډیر کلکیچ او بحران زیات وو. هغه غوښتل چې افغانستان ایران په ګټه تجزیه کړي.
د بلخ د والی ویان وایي چې په مزار شریف کې د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ د نومولو پریکړه دوی کړې، خو دغه پریکړه باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت تایید کړي. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د لسره په دې مسلې خبر نه دی. په مزار شریف کې د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ نومولو سره په داسې حال کې مخالفتونه راپورته شوي چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په عین حال کې په دې اړه هم بیا اندېښنې ښکاره شوي چې ایران د افغانستان په ځینو سیاسي، مطبوعاتي او فرهنګي کړو کې نفوذ لري او د خپلو اهدافو لپاره ترینه ګټه اخلي.
د دغه مسلې په ارتباط د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې خلاصيات مطالب پیدا کولای سي: www.azadiradio.com. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس ته یو په یاد ولرئ چې په دغه روانه خبری مجله کې د روژې د مبارکي میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم لرو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیس او ویندویان وایي چې نن سهار وختي په 4 بجو د کونړ د دانګام ولسوالۍ په سرحدي پوسټو باندې د پاکستان لخوا حمله شوې دي. د دغه مسلې په ارتباط نور جزئیات به د روح الله انوري په رپورت کې واوري.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د سه‌شنبه د ورځې سهار 4 بجې پاکستانی فوج د دانګام ولسوالۍ په بنشي سرحدي سیمه کې د افغاني پولیساتو ځواکونو په امنیتي پوسټو وسلوال برید کړي. د دواړو خواو ترمنځ جګړه 2 ساعته دوام کړي او اوس جګړه پای ته رسیدلې ده. پوځیانو ته د اوختو زیانونو په اړه په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ویاند ادریس مومند ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته نوي ځواکونه رسېدلي دي.
یو تن چې زموږ په شهادت رسېدلی و څلور تنه ټپیان دي، په څلورو کې یو تن بیخي معمولي تاثیر یې نور هم سر شوی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل وایي قومونه چمتو دي چې د پاکستاني پوځیانو خلاف په جنگ کې د خپلو سرتیرو ملاتړ وکړي، خو د افغاني وسلوالو طالبانو هم غواړي چې په دغه ملي مسله کې دي د خپلو ورونو تر څنګ ودرېږي.
او د قربانۍ تر ټول کونړ ولس تیار دی چې د باندې ځانونه قربان کړي، خو یو لښ موږ خپل خاوره چاته نه پرېږدو. د ملي اردو سرحدي ملاتړ وکړي او په داسې شرایطو کې خو د ملاتړ وکړي دا د څنګ په څنګ د ولسونو موږ سره په نږدې نلاړ شو بېته هغه د پاکستان جواب دی ووایي چې زموږ نه خاوره لاندې کوي زموږ ولسونه. دا که طالب یو که ملا یو که امي، دا که هر څوک هغه ناراضه ورونه باید دې کې یو همت او غیرت ځان کې پیدا کړي او دا ورشي او منلی د خپلې خاورې نه دفاع وکړي.
پاکستاني ځواکونه په داسې حال کې د بنشی په سرحدي پوستو برید کوي چې اوس هم د پاکستاني قواو لخوا د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو توغندۍ راوشتل کیږي او تیر شپه یې په دانګام ناړۍ او شیګل باندې 15 توغندۍ راوشتلې دي.
د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رپورټ. تحصیل کونر څخه واورید. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پر دغه مسله باندې د پاکستان دریز دا دی چې دوی متقابلې ډزې کوي، یعنی اول پر دوی باندې ډزې کیږي بیا دوی ځوابي ډزې کوي. اوس به راسو کابل ته. مخکې تر دې چې له کابل څخه د نن ورځې د ځانګړو مراسمو چې افغانستان ته د افغان ورزشکارانو د ستنېدو په مناسبت جوړ شوی رپورټ وړاندې کوم، باید وایم چې نن په خپرونه کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام لرو. دغه پروګرام په 2 دقیقو کې پیل کیږي. تر هغه مخکې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل د غازي سټډیوم کې د افغان ورزشکارانو لپاره چې د 2012 کال په المپیک کې په لندن کې برخه واخیسته او د برونز مډال یې وګټل د دغه مراسمو له جریان د رپورټ وړاندې کوي.
د کابل غازی سټډیوم د هغو زرګونو کسانو جوړ او ځواګنیولی و چې د المپیک له سیالیو نه د راستنه شوي افغان ورزشکارانو په ځانګړې توګه رحولا نیکپای هرکلی کاوه. رحولا نیکپای چې وکولای شول د لندن د 2012 المپیک سیالیو کې د ژیړو مډال وګټي، ازادي راډیو ته وویل د سرو زرو د مډال په نیت لندن ته تللی و.
رښتیا هم موږ د سرو زرو مډال د ګټلو په مقصد تللي وو. رښتیا هم موږ زیات زیار وایست. له بده مرغه مډال زموږ په قسمت کې نه و، خو بیا هم موږ وکولای شوای چې د ژړو مډال ترلاسه کړو. لوبه ده مډال به زموږ په قسمت کې نه و. ولی خالي لاس راستانه نه سو، انشاءالله بیا به یې وګټو.
ځغاسته، جودو او بوکس هغه څانګې وې چې څلور افغان ورزشکارانو پکې له خپلو سیالانو سره لوبې وکړې، خو په کوم مډال ګټلو بریالي نه شول. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې رئیس ظاهر اخبار وایي چې رحولا نیکپا یو ور بیا د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم روښانه کړ.
د خدای احسان چې د هیواد بیرغ د 204 هیوادونو د بیرغونو په منځ کې ورپېدی او د 204 هیوادونو په قطار کې افغانستان یو اتیم مقام خپل کړ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بصیر الله هیله من له کابل لیکلي په خپل پیغام کې له ازادي راډیو مننه کوو چې د اوریدونکو اسمسونه نشروي. تاسو او ټول اوریدونکو ته د ښه افطار په هیله. تاسو ته هم د ښه افطار په هیله. دغه ځینی پیغامونه چې راغلي دي سم نسی لوستل کېدای، ځکه چې تاسو د پښتو فونټ نه لرئ، نو لطفا د دغه مسلې غم وخورئ. جان د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د میملې د کلی څخه او د لیکي زموش په سیمه کې پاکستانی ډیر پاکستانی وګړي او ځای پر ځای سیبي دي او دلته د دوی شمیر زیات شوی دی. چارواکي باید پر دغه مسله باندې غور وکړي او په سیمه کې د بی امنیتۍ مخنیوي وکړي. حبیب الله طوفان کوچای د لوګر د ولایت د بابوس د کوچانو د کلی څخه لیکي زموش په کلی کې نه مکتب سته او نه کلینیک سته. چارواکي دی لطفا پر دغه مسله باندې غور وکړي. د افغانستان له تمام ولسنه هیله کوي چې د په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره دی سره یو لاسي او په افغانستان کې هیله کوو چې پردیو ته د تذکرو د ورکولو پروسه دی بنده سي. دغه پیغام یو اوریدونکي راستولې دی چې خپل نوم نه دی لیکلی او خپل ځای هم نه دی لیکلی. قدرمنو دوستانو نور د خبرونی وخت د پای ته رسیدو په حال کې دی، خو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام مو لا پاتې دی. نن مو په خبرونه کې واورېدل چې د نیمروز په ښار کې په چاودنه کې ګڼ شمېر کسان ووژل سول او زخمیان سول. درې چاودنې نن په نیمروز کې وسوې. او د ازادي راډیو د خبرونې بله خبرونه مو درې خبري مجله ده چې په هغې کې به هم تاسو ته په دې ارتباط نور معلومات وړاندې کوو. دلته یو بل پیغام هم راغلی. صدیق الله لیکي د نیمروز څخه، دی وایي دغه چاودنه غندو او د طالبانو څخه غواړو چې دغه څه کارونه ونه کړي او د مظلوم ولس په وړاندې په دغه مبارکه میاشته کې دغسې حملې نه کوي. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت لا تر اوسه نه دی اخیستی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو خویندو او ورونو، زمانم صدیق الله فدایی دی او تاسو ته په جرمنی کې د منشن د جامع جماعت نه مخاطب یم. او زما نننۍ موضوع د تاسو سره د خبرو موضوع چې دا دغه ده چې هغه لاس راوړنې چې په رمضان کې یو سړی لري، آیا باید هغه پس د اختر نه بیرته راوګرځوي او کنه د رمضان دغه کوم کیفیت و کوم اخلاق چې په رمضان کې و دا باید د ټول کال دپاره سړی داسې عملي کړي او په هغه باندې عمل وکړي. مثلا په رمضان کې موږ او تاسې دا دی چې یو ډیسپلین لرو، یو انضباط لرو، په معین وخت کې پاڅیږو، پیشنمې کوو، بیا مانځه ته ځو او غیبت نه، د دروغو نه، د ټګۍ نه، د مسلمان د مال خوړلو نه دا ځان ساتو او ډیر هغه کوو، کوشش کوو چې د رمضان په میاشت کې د قرآن تلاوت وکړو او په قرآن باندې عمل وکړو. لیکن دا بعضی انسانانو کې دا خاصه ده کله چې رمضان تیر شولو او روژه خلاص شوله، نو هغه کسان چې بیلمازه دي بیرته منځونه پریدي، لمانځه ته نه حاضرېږي او په غیبتو په ګډو وډو باندې شتر شي، د نورو مسلمانانو حق تلفوي، دا د روژې پرنسیپ او اصول نه دي. هغه شی چې په روژه کې سړي زده کړو هغې ته باید دوام ورکړي او په هغې باندې باید په ټول دی کال کې عمل وکړي او کوشش وکړي چې هغه اخلاقي معیارونه چې په رمضان کې منګه لرل او شته دی دغه معیارونه په خپل ژوند کې پلي کړي، د فقیرانو بېوزلانو سره مرسته وکړي، د مشرانو احترام وکړي، په کشرانو شفقت وکړي، ښځو ته په ډیر احترام سره په کور کې برخورد وکړي، د کور والاو سره، د لوڼو سره، د ضعیفو انسانانو سره، سپینګیرو سره، ړندو سره، معیوب سره، دوی سره باید ډیر سړی شفقت ولري. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحمو فی الارض یرحمکم فی من فی السما، نو هغه وایي چې تاسو رحم وکړئ په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي تر څو چې الله تعالی په تاسو باندې رحم وکړي. خدای پاک دې موږ ته د تعاطف، ورور ولی، مهربانۍ او یو بل ته د بخښنې استعداد را وبخښي. خدای تعالی دې موږ د انتقام او غضب او حسد نه وساتي. او خدای تعالی دې رمضان په تاسو ټولو باندې بیا په صحت او سلامتۍ باندې راولي. او خدای دې وکړي چې په آینده رمضان کې زمونږ د هیواد نه د ظلم وریځې ټولې شوي او هلته جنګ نه وي او افغانه مسلمانه ټولنه د یو بل سره په ورورۍ او برادرۍ کې ژوند وکړي. والسلام علی من اتبع الهدى.
د د ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې د اوله د ورستیو دوه خبري مجلو څخه اوله چې ما فرشته جلال زی او امان الله مرزي د نن ورځې د ټولو همکارانو سره په ګډه درته وړاندې کړه. پای ته رسیږي بل خبري مجله مو مليحه احراری وړاندې کوي. ملي جانې روژه دې هم نیولې ده او ډیره داسې ستړي معلومې.
تشکر شما مننه باشین فرشته.